مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میومنه ز بشیر ګواک درته د نن ورځې په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نه بجې دي د چهارشنبې شروع ورځ د مئی د میاشتې اووم تاریخ دی. په دې ګړۍ کې شمالي وزیرستان کې د تحریک طالبان د دوو ډلو ترمنځ د جنگ، د پاکستان او ایران ترمنځ امنیتي همکاریو د ډېرېدو، د خیبر د تیرا د بې کوره شو خلکو واپسي او د خیبر پښتونخوا د حکمران ګوند تحریک انصاف د خپلمنځیو اختلافاتو علاوه درته د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. خاول به له منور شاه خبرونه وورو.
السلام علیکم، سهار مو په خیر. د خبرونو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې د دوو وسلوالو طالبانو ډلو ترمنځ نښتی شوی چې پکې مرګ جوړ وخت ده. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندهار کې مشکوک ترهګر نیولې دي او روس ویلې دي د یوکرین تناو کمولو لپاره خبرو اترو کې د روس په لوا بلتون پالان هم شامل کړی شي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وای پرون په شوال سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ تازه نښتې شوې چې پکې لږ تر لږه اته وسلوال وجل شوي او یو شمېر جوبل شوي دي. د طالبانو ځنې زرایو بیګا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دغه نښتو تصدیق کړی چې د شهریار محسود او خان سید سجنا د ډلو ترمنځ شوي دي. د یادونه وړ ده چې 13 ورځ سهار د شمالي وزیرستان شاه ظفر ټاون کې هم په موټر سایکل سوار دوا وسلوال په بمی چاودنه کې وجل شوی وو. د وسلوالو د دې ډلو ترمنځ د 1300 هفتو راهیسې وخت په وخت نښتی کیږي چې پکې تر دې د مخوا او شاه 500 وسلوال وجل شوی دی. پاکستان وای د ایران سره د مضبوط تعلقاتو په نتیجه کې به په سیمه کې سوله او امنیت واده وکړي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خپل ایرانی سیال عبدالرضا رحماني فضلی سره د ملاقات نه پس د یوې غړي خبري غونډې پر مهال وویل
دې لړکی با په لوی پیمانه استخباراتي او امنیتی همکاري کیږي. یو بل سره با په پراخه کچا جاسوسي معلومات شریکول شي. د لپاره موږ په دې امکان خبره وکړي او اصول انصله شوی یو چې د پاکستان لخوا د اف سی زواک او د ایران له اړخه د سرحدي زواک د مشرانو ترمنځ به خاص ټلیفوني رابطه یعنی هارت لاین جوړیږي.
په دغه موقع خاغلی فضلی ویل هیواد به یې د پاکستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او د نشه یي توکو انساني سمګلینګ د مخنیوي لپاره همکاري کوي. ټاکل شوې چې نن به د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان سیمینه د بدمنۍ له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته د ستنېدلو لړۍ شروع کیږي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي عرفان الله پرون مشال ریډیو ته په دې هکله وویل نوموړي زیاته کړه د کډوالو د واپسۍ د عمل به په مرحله واره توګه ترسره کیږي چې پکې به ملک دین خیل قبیله د نن یعنی اووم مئی نه تر لسم مئی پورې، ادم خیل به د یولسم مئی نه تر دیارلسم مئی پورې، شلوبر قبیله به د څوارلسم مئی نه تر اوویشتم مئی پورې او زخه خیل به د اتویشتم مئی نه تر نههویشتم مئی پورې ستنولی شي. د اف ډی ایم چارواکي وایي د ستنېدلو په وخت به هم د کډوالو سره یو شمېر مرستې کیږي. پاکستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غر خویدلو لوجې متاثر شوی خلکو لپاره مرستې استولې دي. په کابل کې د پاکستان سفارتخانه پرون مشال ریډیو ته پر علیګل شوی یو بیان کې ویلي دا سامان چې د پاکستان د حکومت اولس لاړه خپرون د جاز په ذریعه فیض آباد هوایي ډګر تر رسیدلې، پکې خوراکي مواد، داروغان، خیبه، جامع او یو شمېر نور توکي استول شوی دي. د بیان کې دا هم ویل شوی دا امدادي سامان په دغه هوایي ډګر د بدخشان ولایت گورنر او نورو افغان چارواکو ته سپارل شوې ده. په دغه موقع پاکستانی چارواکو افغان چارواکو ته ویلي هیواد یې د افغان ولس سره د ازمیخ په دیګړۍ کې اوګه پوګه ولاړ دی. د کندهار په اینو مینا کې شپږ مشکوک ترهګر نیول شوي دي. د کندهار د ملي امنیت ریاست په یوه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړه تور لګولی چې دغو کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارې په لارښوونه غوښتل چې په اینو مینا کې ځان وژونکي بریدونه وکړي. امنیتي ځواکونو د دې کسانو سره یو خودکش واسکټ، یو ریموټ کنټرول او یو اندازه بارودي مواد او درې موټر سایکل هم نیولي دي. په دې اړه د پاکستان موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پولیس وایي د نایجیریا په شمال کې بوکو حرام او وسلوالې ډلې نورې اته جنکۍ تښتولې دي. یادې مسلمان وسلوالې ډلې دا جنکۍ په داسې حال کې وتښتولې چې درې هفتې وړاندې یې د یو سکول نه څه باندې 200 جنکۍ هم تښتولې دي. پرون بوکو حرام ډلې دغه اته جنکۍ د وارابا په کلي کې ونیولې. د سیمې اوسیدونکو وویل چې وسلوال په دوو زغربند ګاډو کې راغلل، ډز یې وکړې او بیا دا جنکۍ یې برامته کړې. د یادې وسلوالې ډلې مشر ابوبکر شیکاو د ګل په ورځ ویډیو فلم جاری کړ او پکې یې وویل چې تیره میاشتې کومې جنکۍ نیولې هغوی به لکه مریانې خرڅې کړي. او بل خبر دا چې د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وایي په یوکرین کې د تناو کمولو لپاره که هر ډول نوې خبرې کیږي پکار دي چې پکې د یوکرین د مشرقي او جنوبي برخو روس په لوه بیلتون پاله هم شامل کړي شي. نوموړي ویلي هغه په جنیوا کې د خبرو اترو د نوي پړاو خلاف نه دی، خو دغه عمل به تر هغې ګټور نه وي چې پکې د روس په لوه بیلتون پالو استازي نوي بلل شوي. خو د یوکرین وزیر خارجه اندري دیسچستیا د روس دغه مطالبه رد کړې چې په جنیوا کې کیدونکي ممکنه مذاکراتو کې د بیلتون پاله شامل کړی شي. بلخو امریکا هغه منصوبه جالی ګرځولې او د هغې غندنه یې کړې په کوم کې چې د یوکرین په مشرقي برخه کې روس په لوه بیلتون پاله ډلې د خپل فیصلې لپاره د ریفرندم اراده لري. په دغه پرلپسې نظر پوښتنو کې روس په لوه بیلتون پالان د یوکرین د ځنې مشرقي برخو لپاره خپل اختیار او ازادي غواړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
خبرونه مو له منور شاه اوریدل. اوریدونکو په سلام پختونخوا په دې ګړه کې د نورو رپورټونو تر څنګ بعد د دې رپورټونو تفصیل اورو. شمالی وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو د خپلمنځي او جګړو له وجې اته کسان وژل شوي دي. پاکستان او ایران سلاح شوي چې خپلمنځ کې به امنیتي همکاري زیاتوي او جاسوسي معلومات به شریکوي. د دې کار ضرورت ولې پېښ شو؟
ایران کې دننه ځنې تروریستي پېښې کېږي یا پېښې شوې دي. هغه کوم ګروپونه چې دي، هغه کوم ګروپ چې دی، نو شک دا کېږي چې هغوی د پاکستان لاکو کې خپل مرکزونه لري.
د تحریک انصاف ګوند خیبر پختونخوا حکومت کې د اختلافاتو وجه څه ده؟
د حکومت کې ډېر زیات انتشار دی. دا سمې نخري د چک مرکزی مشران دي ګوند، هغه ډېر په صوبه کې د صوبې په حکومت کې لاسوخنه کوي.
د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د خیبر تیرا میدان خلک واپس خپلو کلو ته ځي، خو وای
کورونه خلکو ویران دي. نو هغه اوس په پته نه پوهېږو چې غوله به کوټو هغه د جوړولو یا د غو د پوره څه به دوبس به وسرویر کړي که نه خولي به همداسې بس خولي بهار کړي، نو زه وایم چې بهار یې نه کړي.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم درته لرو. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. او لومبي رپورت ورته تاسو دا هم وایو چې د پاکستان په قامی اسمبلی کې چې د پولیو په باره کې کوم بحث شوی دی او په هغه اړه باندې خبرې شوی دی چې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي ک پاکستان کې د پولیو مرض مخنیوی ونشي، نو کېدای شي په دې هیواد باندې سفری بندیزونه ولګول شي. دغه به هم تاسو ته د خپل همکارانو سره به خبرې کوو. تاسو ته به په دې اړه باندې وایو خو اول دغه رپورټ ورو. د شمالي وزیرستان د شوال سیمې اوسیدونکي او د جاسوسي ادارو چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان د دوو قمندانانو خان سید سجنا او شهریار ترمن نښتو کې اته کسان وژل شوي دي. د دې ډلو ترمن د اختلافاتو وجوهات لا هم په ډاګه شوي نه دي او سرچینې وایي چې د دواړو ډلو ترمن د سولې او ډزبندۍ کوششونه شروع شوي دي. زموږ همکارې پاړه نور تفصیل درته وایي.
د استخباراتي ادارو چارواکي وایي شمالي او سویلي وزیرستان په پولا شوال کې د دوا ګروپونو ترمنځ تاوتریخوالي په نتیجه کې دغه پیښه شوې. د سیمې خلک هم د وژل شو او دغه پیښې تصدیق کوي. شمالي وزیرستان کې د طالبانو ځنازرایو هم بیګاش په مشال ریډیو ته وې د غن خطې د خان سید سجنا او شهریار ګروپونو ترمنځ په شوال سیمه کې شوې چې دا دوه ورځونه یې په شوال کې یو په بل بریدونه پیل کړي او د دوی په وینا د دواړو لوري نه اته وسلوال مړه شوي. شمالي وزیرستان کې آزادې سرچینې وایي تیره ورځ سهار هم ایران شاه ظفر ټاون کې په یو موټرسایکل بامی چاودنه کې د وژل شوو دوه وسلوالو هم د یادو ډلو سره تعلق درلود چې پکې یو پنجابي او بل ځایي وسلوال وو. د دوی په وینا څو ورځې وړاندې هم ایران شاه کې د شهریار ګروپ مهم کمانډر علاءالدین د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوی وو. شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکي آزاد سرچینې او طالبانو ځنازرای وایي د خان سید سجنا او شهریار ترمنځ د روغې جوړې هڅې د ډېرو ورځو نه روانې دي خو لا هم څه نتیجې یې نه دي ورکړې. د یادونې ده چې په تیرو څو میاشتو کې لسګونه وسلوال او مهم کمانډران د نصرګنده وسلوالو او زنا د خپلمنځي اختلافاتو په بنا یو په بل بریدونو کې وژلې شوې دي. د وسلوالو طالبانو لاړه خاصه موده وړاندې یادونه شوې وه چې د خان سید سجنا او شهریار ترمنځ بریدونه د غلط فهمي نتیجه ده چې د دوی په وینا اوس مهال یې روغه جوړه شوې خو د دواړو ترمنځ یو په بل بریدونه لا هم دوام لري. خان سید سجنا او شهریار ګروپونو لا هم پر دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
تاندې هلې د مشالو نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
اوریدونکو د پاکستان او ایران چارواکي وایي چې دوی به پر پوله د نشې توکو د وړلو راوړلو او د مخنیوي او امنیت ساتلو لپاره لا ډیر او په شریکه کار کوي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر پرون اسلام آباد کې د خپل ایرانی سیال سره ملاقات وکړ او خبرې لاندې ویل چې د دوړو ملکونو ترمنځ به له دې وروسته جاسوسي معلومات شریکیږي او د سرحدي پوځیانو ترمنځ به رابطې ډیریږي. تر دې مخکې ایران ویلي وو چې ځینې پاکستان میشته او وسلوالې ډلې د دوی په ملک کې ترهګري کوي او ایرانی سرحدي پولیس یې تښتولې دي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د پاکستان او د ایران داخله چارو وزیرانو یو مشترکه پریس کانفرنس په موقع اوویل دوړو ملکونو اتفاق کړی دی چې یو خصوصي ټاسک فورس په را روانو سورزو کې جوړوي. په دې موقع پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا وه پاکستان ته د ایران نه هیڅ مسله نشته او پاکستان او ایران مضبوط تعلقات منطقې لپاره ډېر ضروري دي. داخله چارو وزیر خپلو خبرو کې زیاته کړه
په ملاقات کې موږ په سکیورټی په پولو د ترهګرۍ انساني قاچاق استخباراتي ادارو ترمنځ معلوماتو تبادله د دواړو ملکونو فورسز ترمنځ په کومک او د ټولو مهم په کاروباري تعلقاتو خبرې اترې وشوي ځکه چې دا د دواړو ملکونو په اولس اثر اچوي. موږ په دې هم اتفاق وکړو چې وزیر اعظم دورې نه یو څو ورځې مخکې موږ به یو خصوصي ټاسک فورس هم جوړو.
د ایران داخله چارو وزیر عبدالرزاق رحمانی فضلی وینا وه چې د پاکستان وزیر اعظم را روانې دورې نه به دواړو ملکونو تعلقات نور هم مضبوط شي. دو ویل چې پاکستان ته امن او د تعاون پیغام یې راوړی دی. د سیاتوی
دروازه امنیتی تبادل
د سکیورټی په شوبه کې موږ په دې اتفاق وکړو چې انټیلیجنس معلومات به شریکو او یو کمیټي به هم جوړو. د غرنګ دواړه ملکونه به په یو ځای د ترهګرۍ او منی لانډرینګ سره سره منشیات او سمګلینګ خلاف کاروایانی کوي.
ایرانی داخله چارو وزیر د دورې په اړه د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
مخ کې د ایران سرحدي علاقو کې چې دینو ایرانی محافظ تختول شوي او ایران دا الزام لګولو چې دغه خلک چې د پاکستاني علاقو ته راوړل شوي دي. دریمه خبره دا ده چې په ایران کې دننه ځینې تروریستي پېښې کېږي یا پېښې شوي دي او هغه کوم ګروپونه چې دي هغه کوم ګروپ چې دی نو شک دا کېږي چې هغوی د پاکستان علاقو کې خاص کر بلوچستان کې چې دی نو خپل مرکزونه لري. نو دې حوالې سره
دین مخکین وزیر اعظم نواز شریف د ایران د کورنو چارو وزیر سره ملاقات کړی وو او ویلی وو چې پاکستان ایران سره تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوي.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
په پوکم یولس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صحت د نړیوال ادارې یا WHO پر هغه خبره بحث شوه چې ویلي وو د پولیو یا ګوزن وایرس له پاکستان نورو ملکونو ته ځي نو پکار ده چې ټول بهر ته تلونکي پاکستانیان د دې مرض د مخنیوي څاڅکي واخلي. د ادارې زیاته کړه وکړه داسې ونه شي نو کېدای شي پر پاکستانیانو سفري بندیزونه ولګول شي. په همدې اړه په قومي اسمبلی کې چې کوم بحث شوی دی د هغې تفصیل دپاره به په اسلام آباد کې د خپل همکار احمد الله سره خبرې وکړو. احمد الله په خیر راغلی او د دې تفصیل کا اوریدونکو ته وایي.
خدای دې وبخښه بشیرګواخ څنګه چې تاسو ویله د WHO لخوا چې کوم په پاکستان باندې د پاکستانی وګړو باندې کوم د بهر ملکونو سفر بندیز لګول شوی دی نو په هغه حق لا تیر ورځ په قومي اسمبلی کې بحث وشو. په دغه مهال د وزیر مملکت د صحت چې کوم وزیر مملکت دا سایرا تارټ چې کوم د اغې ایوان ته دا ویلا چې دا بندیز لګول یقینا چې دا او دغه شان د پولیو ویکسین د سفر نه مخکې پولیو ویکسین کول دا چې کوم دی دا لکه یقینا چې یو تشویش خبره ده او د دې لپاره حکومت لګیا دی د پولیو خاتمه لپاره په هنګامي بنیادونو باندې ګامونه اخیستل شروع کړي دي او د لړکی 13 راتلونکو میاشت کې به د یو خصوصي مهم شروع کول شي چې پکې به د کعبه کم امام د سدیس هغه هم ګډون کوي او هغه به هم پاکستان په دوره راځي او هغه به هم په دې مهم کې بیا ګډون کوي. سایر عبدل طارق دا خبرو کړل چې د پولیو خریدونکو وجه چې کومه ده هغه دانه ده چې مذهبي وجه بلکې په قبایلی سیمو کې د خراب امن او امان له وجه هغه ته کم عمر ماشومان ته چې کوم دي هغه د پولیو ویکسین نه ورکړي کیږي ځکه چې پولیو ټیمونه هلته نشي تللی او په هغه باندې حمله کیږي نو دغه غټه وجه ده چې په پولیو مرض باندې تر دې دمه قابو نه موندلی شو او بلکې دغه علاقو کې چې کوم دي هغه مرض لږ زیات شو. بیا د اجلاس وروسته مقامی اسمبلی د ودانۍ نه بهر خبر اعلان سره خبرو کې سایر افضل تار ویلا چې نن یو اعلی سطح اجلاس هم راغوښتل شوی دی چې پکې د څلور وانو صوبایي صحت وزیران چې کوم دي هغې نه علاوه سیکریان او د داخله وزارت چې کوم چارواکي دي هغه پکې هم ګډون کوي چې راتلونکي لپاره څه لایې عمل وټاکل شي. د سایر افضل تار وینا وه چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دا کوشش کوي چې په فوري توګه باندې د ملک نه بهر سفر کوونکو مسافران چې کوم دي هغې لپاره ایئرپورټونو باندې کاونټرې جوړ کړل شي او هغې بیا د پولیو قطرې ورکولو چې کوم دي هغه خصوصي انتظامات وکړل شي. د یو پښتنه د یو خبریال په پښتنه باندې سارا افضل تارټ دا وینا وه چې طالبانو سره د مذاکراتي عمل کې به موږ کوشش کوو چې کوم د پولیو مهم په قبایلي سیمو کې دی په دې حق له هم خبرې وکړل شي او که چېرته د پولیو د مرض باندې موږ لکه دا موږ د مخنیوي کې موږ کامیاب شولو نو په درې میاشتو کې نه صرف یا دا چې پابندیانې به ختم کړل شي او یا کېدای شي په دې کې نرمي را
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو د روسیو کې د خیبر پختونخوا له واکمن ګوند تحریک انصاف سره د اړه لرونکو یو شمیر صوبایي اسمبلی د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي چې لامل یې ځینو غړو د فارورډ بلاک په نامه بله ډله جوړه کړې ده. د دې سربیره صوبایي حکومت تېره اونۍ له کابینې څخه د ډاډ وړ کارکردګي نه ښودلو په ترڅ کې یو صوبایي وزیر او یو مشیر هم له خپلو څوکیو لرې کړل. دا چې د هر څه ته په کتو سره د سیاسي چارو شنونکي د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت راتلونکی څنګه ارزوي دا به د احمد شاه اعظمي په رپورټ کې وره.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تېره اونۍ د سیاحت صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل له خپل څوکۍ څخه لرې کړل. صوبایي حکومت د دوی د لرې کولو د لامل په اړه ویلي چې د دوی کارکردګي د ډاډ وړ نه و نو دوی لرې کړل او دا ډول د درو نورو وزیرانو څارنه هم کوي چې په اړه به ورسته پریکړه کوي. تر دې وړاندې له تحریک انصاف سره اړ لرونکو د صوبایي اسمبلی ځینو غړو د خپل ګوند له مشرانو سره د اختلافاتو په ترڅ کې د تحریک انصاف فارورډ بلاک په نامه یو بېله ډله جوړه کړې ده. په داسې حال کې چې د صوبایي حکومت یو کال لا هم نه دی پوره سوی نو بیا ولې ترمنځ اختلافات رامنځته شول؟ په پېښور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي د تحریک انصاف غړي په نظریاتي او فکری ډول یووالی نه لري نو ځکه هر وخت ترمنځ اختلافات موجود وي.
هغه خلکو چې یو بل سره نظریاتي او سیاسي تړون لري د یو بل په تبه باندې پوهېږي د یو بل د خیالاتو نه خبرې نو دا تحریک انصاف کې نشته. د یو کال پوره کېدو نه وړاندې په دې کې اختلافات شروع شو. په وزارتونو باندې اول اختلافات وو، بیا وزیرانو په یو بل باندې تورونه لګولو، بیا په دغه شان فارورډ بلاک جوړ شو او اوس حال دا دی چې یو وزیر او یو مشیر د هغې د چوکونه لرې کړی شوي دي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د تیر څه کم یو کال کارکردګي ته په کتو سره کارپوهان په دې نظر دي چې واکمن ګوند تحریک انصاف د حکومت د چلولو تجربه نه لري او له همدې امله د ګوند مرکزي مشران او صوبایي مشران هم پر ډیرو فیصلو نه سره جوړیږي. د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د ګوند مرکزي مشران د صوبایي حکومت په چارو کې لاسوهنه کوي.
سمه نه خوري دا وزیر اعلی چې کوم دې په غوښ خټک هغه دا شکایت په کار باندې غونډه کوي. خو مو خبر یو چې دې چې مرکزی مشران دې ګوند هغه ډېر په صوبه کې د صوبې حکومت کې لاسوخنه کوي.
د خیبر پښتونخوا له صوبایي حکومت څخه د قومي وطن پارټي د لری کېدو وروسته اوس جماعت اسلامي او تحریک انصاف په واک کې پاتې شوی دی. دا چې د واکمن ګوند له اختلافاتو څخه به اپوزیشن سره ډول ګټه پورته کړي او آیا د دې هڅه به وکړي چې خپل حکومت جوړ کړي. شمیم شاهد وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډله کولای شي چې د اپوزیشن ډلو سره په ګډه په خیبر پښتونخوا کې په جمهوری توګه حکومت جوړ کړي، خو د ګوند مشر او وزیر اعظم نواز شریف داسې نه غواړي.
پاکستان مسلم لیگ بالخصوص میا نواز شریف دې ته تیار نه دی چې په دې صوبه کې کمزنه بدلون راولي یا په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ختم کړي. زموږ د مسلم لیگ مشران هم دا ورېدلي دي چې نواز شریف وایي چې ما دا حکومت بدل کړي نو بیا به دا خلک ما به چې پنجاب ته راځي او په پنجاب کې مالا مشکلات جوړي.
په خبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې حکومت ویلي و چې په صوبه کې بدنامۍ په ختمولو او د ولس د اقتصادي حالت په ښه کولو سره نوی بدلون راولي، خو د سیاسي چارو شنونکي وایي چې تر اوسه لا دوی د دې بدلون څخه لرې ښکاري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه کې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو دغه بحث تاسو نن وړاندې کیږي. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره اف ډی ایم ای وایي سر لننس خبا د خیبر د تیراسیمې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک بیا خپل خپلو کلو ته ستانه کېدل شروع شي. چارواکي وایي د کورنیو ته یې تر هغې وروسته په مرحلهوار شکل خپل کورونو ته د تګ اجازه ورکړي چې اوس تیرا کې د دوی په سیمو کې حالات ښه شوي دي. تلونکو خلکو په واپسې خوشحالي ښودلې، خو له حکومت یې غوښتي چې د دوی وران کورونه ورته جوړ او نورې مرستې ورسره وکړي. فرهاد شینواری نور تفصیل لري.
د کبیلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د مئی اوه منیټې نه به د تیرا میدان نه بې کوره شوو خلکو د ستنېدو دویمه لړۍ پیل شي. دوی وویل چې په دې کې به ملک دین خیل د اووم مئی نه تر لسم مئی پورې، ادم خیل به د یولسم مئی نه تر دیارلسم مئی پورې، شلوبر قبیله به د څوارلسم مئی نه تر اوویشتم مئی پورې، او زخه خیل به د اتهویشتم مئی نه تر نهویشتم مئی پورې ستنولی شي. په دې حکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې یا اف ډی ایم ای او چارواکي عرفان الله مشال ریډیو ته وویل په پېښور کې د تیرا میدان نه بې کوره شوی یو تن رحمان شاه اپریدی وایي چې دوی ډېر خوشاله دي چې خپل وطن ته ستنېږي.
موږ ډېر زیات خوشحال یو چې خپل لوکې له روان یو، خپل ابایي زوی له روان یو. نو اوس ګوره چې کوم لکه ترانسپورټ شو د ورته د اوسېدو هغه کوم چې بسن کمباله به ورته وچو تلویي به وچو، یا د هغو انیفای کیټ شولو، یا صابون شو، یا بل شی شو. لکه ډېر داسې بیا کوټې کورونه خلکو ویران دي، نو هغو اوس په پته نه پوهېږو چې هغو لهبې کوټو هغه د جوړولو یا د هغو د پوره څه به دوبس په اسرویر کې وو که نه خولي به همداسې بس خولي بهار کې. نو زه چې بهار یې نه کې وڅه
د اف ڈی ایم ای چارواکو زیاته کړه چې دوی به د تیرا میدان نه بې کوره شوې هر رجسټر کورنۍ ته د ترانسپورټ، خوراک او د صفایي کیټ اسانتیاوې ورکوي، او تیرا ته چې ورسي نو د یو وخت تیار خوراک او د شپږو میاشتو راشن به هم ورکوي. یاد دی وی چې د تیر کال په جنوري میاشت کې په تیرا میدان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس په دې وروستیو کې په تیرا میدان کې پوځ عملیات وکړل او ادعا کوي چې د تیرا میدان سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او خلک یې ورته واپس راتلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
بالکل اوریدونکو، تاسو هم دا اوس زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدئ. شي سلام پښتونخوا غړې ده، راځي چې د هارون بچا په هغه کې د حمزه بابا یو کلام وور.
تاپ حکم کی تاخیر کولین شم، د تقدیر سره تدبیر کولین شم. خدا یادائے توجہ دا غفلت دے، منتظر یم او شبگیر کولین شم. جد سروخ کو جرگا لا سرنشتا، ننوات د تاثیر کولین شم. حمزہ اس میں دا حسرت وینو آشور، بس دا اخ کو نور بہر قولے ناشور. مینا دیو لگوی لمبے کڑما ماس بزلی، مینا دیو لگوی لمبے کڑما ماس بزلی، مینا دیو لگوی لمبے کڑما ماس بزلی، مینا دیو لگوی جمعیت لٹن پکار دے د پختو د زلف لا خورن پکار دے آئی ند ننی تہذیب دکھارا خجو ہر پرد سادا پرن پکار دے سوا سوا دس تمرا نین چپ ہر سوا میں سا پرن پکار دے شو گرے دخل زنگن دپا سخن کا خود خوب پارا سا زنگن پکار دے مینا دیو لگوی لمبائی کما پاس مزدی مینا دیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو نه سلام پښتونخوا غړې ته غوږی د خبرونې نیمای کې ول منور شپه د خبرونو لنډی زور
د پاکستان استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې ځای خلک وايي پرون په شوال سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ تازان ختی شوی چې پکې لک تر لګا ته وسلوال وجل شوی او یو شمیر جوبل شوی دی د طالبانو ځنې زرایو بیګا مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دغه خطو تصدیق کړی چې د شهریار مسعود او خان سید سجنا د ډلو ترمنځ شوی دی پاکستان وای د ایران سره به د مضبوطو تعلقاتو په نتیجه کې په سیمه کې سوله او امنیت وده وکړي پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خپل ایرانی سیال عبدالرضا رحماني فضلی سره د ملاقات نه پس وویل دوی د امنیت ټینګولو لپاره په همکارۍ سلا شوې دي تاکل شوی چې نن به د خیبر ایجنسی د تیرا میدان سیمه نه د بدامنې لوجې به کور شوی خلک خپل سیمو ته د ستنیدلو لړۍ شروع کیږي په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وای د کډوالو د واپسې د عمل به په مرحله وار توګه تر سره کیږي چې د ستنیدلو په وخت به هم د کډوالو سره یو شمیر مرسته کیږي پاکستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې د غار خویدلو لوجې متاثر شوی خلکو لپاره مرستې استولې دي د امدادي سامان چې د پاکستان د حکومت ولس لاړه خپرون د جاس په ذریعہ فیض آباد هوایي ډګر تر رسیدلې پکې خوراکي مواد داروغان خیمه جامع او یو شمیر نور توکي استول شوې دي د کندهار په اینو مینا کې شپږ مشکوک ترهګر نیول شوې دي د کندهار د ملي امنیت ریاست تور لګولې چې دغه کسانو د پاکستان د استخباراتي ادارو په لارښوونه غوښتل چې په اینو مینا کې ځانوجون کې بریدونه وکړي په دې اړه د پاکستان موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی او د روس وزیر خارجه سرګی لاوروف وای په یوکرين کې د تناو کمول لپاره که هر ډول نوې خبرې اترې کیږي په کار دي چې د یوکرين د مشرقي او جنوبي برخو روس پلو بیلتون پاله پکې هم شامل کړي شي یوکرين دغه مطالبه رد کړې ده
اوریدونکو د خبرونو لنډیزمو له منور شاه او رضاوس به رابعه اکرم خان درته د پاکستان د جنگ او مشرق ورسپړنو د اداري غټ کې وای
جنگ رسپانه خپل ادارې کې وزیر اعظم نواز شریف د خلیلی کې چې ځینې عناصر طالبانو سره په ډزبندۍ خوشاله نه دي د عناصر نه زموږ ملګری دي او نه د تحریک طالبان ادارې زیاتوي چې حکومت او طالبانو دواړو لپاره دغه عناصر نظر ساتل پکار دي څو چې ډزبندۍ نه خوشاله نه دي او دغه عناصر منفي سرګرمیانې د ملک امن او امان د بحالې په لار کې خنډ جوړېدل هم نه دي پکار ادارې وایي طالبانو له اړخه د ډزبندۍ نه په سترهګرې په پیښو کې کم کمی راغلی وو هغه باندې اولس خوشاله وو او اوس اولس په انتظار دی چې کله مذاکراتي عمل کامیابی سره سرته ورسی او ملکی امن او امان واپس راشي ادارې لیکي په کار ده چې مذاکراتي عمل لا وخت او ټاکل شي او په دې لړ کې حکومتي او طالبانو کمیټیانی دی په فوري توګه فعال کړي شي او اوس وخت راغلو چې طالبانو سره نیخ پنیغه مذاکرات وکړي شي دواړه فریقین د خپل خپل شرطونه د مذاکرات په میز کې دي او افهام او تفهیم په ذریعه دي مسلې هواري کړي ځکه چې ملک دا وخت د بحرانونو مخه ده او په دې کابو موندلو اسانه لار د امن لار ده او دا مذاکرات په ذریعه ممکنه کې دیشي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د صحت نړیوال ادارې د پولیو مرض نوي کیسونو له وجې پاکستان په شمول په لسو ملکونو سفري پابندیانې لګولې دي او ویلي دي که پولیو مرض خاتمه و نشو نو ټوله نړۍ د دینه متاثرې دي شي. ادارې مخکې لیکي له بده مرغه زموږ په ملک کې یو داسې طبقه موجوده ده چې هغې پولیو څاڅکي ورکوونکي رضاکاران وژلي دي. ادارې زیاتوي د دې یو څو وجوهات کېدای شي، یو خو دا منفي سوچ دی چې د څاڅکونه په خاص توګه ماشومانې جنکې متاثرېږي، او بل دا چې اسامه بن لادن لټون کې ډاکټر شکیل افریدی په مرسته اختیار کړی شوی طریقه وه. ادارې وایي نو ځکه ځینې خلک د دې مخالفت کوي، خو دې مرض نه متاثره معذورانو د حالت احساس کولو ته څوک هم تیار نه دي. ادارې وړاندې لیکي که دا صورتحال نور هم سنګین شو نو دا پابندیانې سیوا کېدای شي او دا نتیجه یې راوتی شي چې په هر ملکونو کې محنت مزدوري او روزګار لپاره تلونکي خلکو باندې متعلقه ملکونه ویزې بندولی شي. ادارې اخیره کې لیکي په دې لړ کې د ملک عالمانو مرسته دې ترلاسه کړی شي او ولس په دې خبره تیار کړي چې پولیو څاڅکي ورکولو سره ستاسو ماشومانو مستقبل محفوظ دی. دا کار سیکیورټي ادارو او عالمانو په نگرانۍ کې دې وکړی شي چې ملک نه د دې موزي مرض خاتمه یقیني جوړه کړی شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس نړیوال مطبوعات درته دروو. نیو یارک ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې پاکستان کې خبریالان د امنیتي ادارو وسلوالو دواړو څخه په خطر کې دي. په دې اړه اندېښنې تر هغې وروسته زیاتې شوې چې د جیو ټي وي یو خبریال حامد میر په یو وسلوال برید کې زخمی شو او د هغه کورنۍ وویل دا حمله د پاکستان جاسوسي ادارې ISI کړې ده. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي پوځیان په داسې وخت کې له افغانستانه په وتو دي چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا یا قابلیت ډیر ښه شوی او کولی شي د خپلو خلکو امنیت وساتي. د دوړو مقالو غټ ټکی درته فرخنده اسد وایي.
نیویارک ټایمز لیکي د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د خبریالانو په اړه په خپل یو تازه رپورت کې ویلي په تیرو شپږو کالو کې په دغه هیواد کې 34 خبریالان د خپل کار په دوران وژل شوي دي. دوی یا خو د وسلوالو ډلو، استخباراتي ادارو، د سیاسي ډلو او یا د طالبانو لخوا د دړکو وروسته وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان میډیا ښه په منظمه توګه د محاصرې لاندې ده او خبریالان د ازادي نه لري چې بغیر د سویرې خپل رپورټینګ وکړي او رښتیا وخایي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایجیا څانګې مرستیال مشر ډیوډ ګریفیتس وایي په 2008 کال کې چې کله په پاکستان کې واک د پوځي امیر نه ولسی حکومت ته وسپارل شو نو له دغې وروسته د حکومت لخوا خبریالانو ته کم تحفظ ورکړل شوی. په دغه رپورت کې د سنا سلسلو خبریالانو سره د دوی د کار او په دغه هیواد کې د خبریالانو د ټولنې د مسلو په اړه مرکې شوې دي او په تیره اونۍ کې له هغې پیښې وروسته خپور شوی په کومه کې چې خبریال حامد میر شپږ ډزه ولګید. په حامد میر د وسلوال برید وروسته په خبریالانو کې دا ویره نوره هم زیاته شوه چې دوی د وسلوالو ډلو او د دغه هیواد د امنیتي ادارو لخوا کله هم په نښه کېدلی شي. په پاکستان کې نه یوازې خبریالان د خپل ژوند په اړه اندېښمن دي، بلکې د دوی د کورنیو پر غړو هم تشدد شوی دی. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان نړیوال ځواکونه په وتلو دي. دوی په دغه هیواد کې خپل کار سرته ورسوه. په هلمند کې په یو وخت کې نړیوالو عسکرو دیرش اډې لرلې او اوس د اخري اډې نه هم عسکر روان شوي دي. په هلمند کې یوازې د برتانیې تر سلو پورې عسکر په دغه جګړه کې وژل شوي دي. وال سټریټ لیکي اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغان امنیتي عسکر د امنیت ذمہواری لپاره پوره تیاری لري او کنه. نړیوال عسکر وایي دوی افغان ځواکونو ته د تیر یو کال نه روزنه ورکوي او د دوی د صلاحیتونو په اړه هیله مند دي. په تیر یو کال کې د امنیت ذمہواری زیاتره هم د افغان ځواکونو په سر وه، ولې نړیوال عسکر زیاتره هم په خپلو اډو کې وو. ورځپاڼه لیکي د دې یو ښه مثال د 5 اپریل انتخابات وو. په دغه ورځ پوز او پولیس ځای پر ځای شوي وو او خلکو د خپلو رایو استعمال وکړ. یوازې په سنگین ولسوالۍ کې په تیرو انتخاباتو کې 500,000 خلکو ووټ اچولی. د 2009 کال په انتخاباتو کې دغه شمیره 199 وه.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
بالکل اوریدونکو تاسو ته موږ سلام پښتونخوا کې ونیمه سندره هم خپرو نو راځي چې د کرن خان په غږ کې دا سندره وره.
سوکی اشرو لا بوزی سوکتے لخ کر جوڑوی ہر زور ور د پختنو د پارا شر جوڑوی د پختنو زمکا بسا فصلو نو ٹکوی سوک پکی جنگ او سوک پکی جنگ جوڑوی سوک پکی سنگر جوڑوی وقت پما د سہسان کوی نو داسی کوی مان سرمنو مان سرمنو باسی مالا تی سادر جوڑوی داسی سوک نشتا چی پدی ارانی کی لاس نلری یا داسی سوک نشتا چی کابلو پی خور جوڑوی خانانو بس وایو چخانان دی دخانانو بس وایو چخانان دی ملنگا دپختنو خپلو کی اوران دی دخانانو بس وایو چخانان دی دخانانو بس وایو خان دی پختنو پلو کی اوران دی دخانانو بس وایو چخانان دی دخانانو بس وایو چخانان دی
مشال ریڈیو تو غوږی اوریدونکو د صاحب شاه صابر شیر مول کرن خان اورید د یوکرین په ختیځ کې روس په لوه کسانو وړاندیز کړی چې د دوی د سیمو د برخلیک د ټاکلو لپاره د ټول پښتنه وشي. امریکا او اروپایي ټولنې د وړاندیز په کلکه رد کړی دی او په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. نور تفصیلی درته احمد شیبر وایي.
د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین په ختیځ کې د روسي په لوه بیلتون غوښتونکو دا پلان رد کړ چې د خپل برخلیک لپاره به ټول پښتنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو ویل چې دا د کریمیا په څیر لوبه ده. په کریمیا کې د مارچ په وروستیو کې له خلکو پوښتنه وشوه چې له اوکراین څخه بېلېدو ته او له روسیې سره یو ځای کېدو ته رایه ورکوي که نه. دا ټول پوښتنه په داسې حال کې وشوه چې روسي ځواکونه کریمیا ته ننوتي وو. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې روسي پلوه بېلتون غوښتونکي واکمنان دي او د هغوی مشرانو وړاندیز کړی دی چې د مې په 11مه به ټول پوښتنه وکړي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشر سره د خبرو پر مهال د ټول پښتنې د غوړاندیز په کلکه رات کړ. موږ په دونیتسک او لوهانسک د روسي پلو بیلتون غوښتونکو هڅو ته ډیر اندیشمن یو. په صراحت وایم چې د می د یولسمې ټول پښتنه خوشی تشهد سره موږ په ښکاره د غیر قانوني هڅ سره ده او دا د اوکراین د نورو ویشلو په معنا ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو د ټول پښتنې لوړاندیز او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ کچیرته روسیا بلګام واخلي او هڅه وکړي چې د اوکراین ختیځ برخې له خپل خاورې سره یوځای کړي نو د امریکا او اروپای ټولنې له سختو بندیزونو سره به مخامخ شي. د سیشن بی پورس په واشنگتن کې د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر کارتن اشتن هم ټینګار وکړ چې د اوکراین برخلیک باید نور ونه ټاکي په خپل اوکراینیان یې وټاکي. دا وایي دا د اوکراین په خلکو پورې مربوط ده چې پریکړه وکړي چې اوکراین څرنګه دی او څرنګه به وي. دوی به دې ته په ډیر دقت ګوري چې موقف یې د نړۍ په کوم ځای کې دی. کله چې روسیې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې کریمیا له خپلې خاورې سره یوځای کړه لویدیځو هیوادو پر روسیې یو لړ بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې وویل چې دغو بندیزونو د روسیې پر اقتصاد یو څه منفي اغیز کړی دی.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسانو
رازی میرزا علی خان فقیر پی یوروسن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده.
دریا خان افریده د ګرګو مرکو سره
تاکي سنو بروسین خلکو ته دی اسی شعور ور ور کړی.
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د بچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ور کړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا بچی یو شی پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولس او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو تاسو مشال رېډي ته وګورئ. پاکستان کې د پولیو یا ګوزن وایرس شتون د افغان چارواکو اندېښنې راپارولې چې کېدای شي دا مازورونکي وایرس افغانستان ته هم ورشي. افغان چارواکي وایي پاکستان ته هر ورځ ډېر خلک تګ راتګ کوي چې له وجې دا وایرس په اسانۍ سره افغانستان ته تللی شي. یاد دې چې د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ویلي چې د پولیو وایرس له پاکستانه ګڼو هیوادونو د خپرېږي او په کار ده چې ټول بهر تلونکي پاکستانیان د دې رنځ د مخنیوي څاڅکي وکړي. نسیم شفق په کابل رپورټ لري.
په پاکستان کې د ګوزن د پیښو زیاتېدل د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت سختې اندېښنې هم راپارولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیره سوریا دلیل وایي چې هر ورځ ډېر شمېر خلک پاکستان ته تګ راتګ کوي او ممکن له هغه هیواد نه افغانستان ته د ګوزن وایروس را انتقال کړي. سوریا دلیل د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د افغانستان هغه سیمو ته به دا وایروس ولېږدول شي چې ډیورن کرښې ته نږدې پرتی دي.
معلومه خبره ده دا د افغانستان لپاره یو جدي ګواښ دی ځکه پاکستاني ګاونډی دی او اوږده پول لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ ډیر زیات دی او دا د دې لامل ګرځي چې د ګوزن وایروس په جنوبي او ختیځو سیمو کې خپور شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اندېښنه وروسته له هغې سرګندوي چې ډبلیو ایچ او یا نړیوال روغتیایي سازمان اعلان وکړ چې په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو پیښې له 2005 ته زیاتې شوې. حتی ویل شوی چې له پاکستان نه مصر، سوریه او ځینو نورو هیوادونو ته هم د ګوزن وایروس انتقال شوی او د مهال پاکستان، افغانستان او نایجیریا د دې وژونکي ناروغۍ د وایروس له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن ډېرې پیښې په کندهار او هلمند کې لیدل شوې وې، خو سږکال دا پیښې په کونړ، لغمان او ننګرهار کې لیدل شوې. د عامه روغتیا وزیر سوریا دلیل وایي دوی هڅه کوي چې له پاکستان سره په پوله کې د پولیو یا ګوزن د واکسین د تطبیق مرکزونه زیات کړي تر څو د هیواد ته د انتقال مخه ونیول شي.
د تورخم او سپین بولدک په ګډون په نورو سرحدي سیمو او پاکستان ته د تګ راتګ پر لارو له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو د تطبیق مرکزونه زیاتوو، خو دا وایم چې پاکستان په قطعي ډول افغانستان ته د ګوزن د وایروس منبع ده او دا د دې سبب کیږي چې زموږ ماشومان هم په ګوزن اخته شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سرګند کړي چې د ګوزنډيري پیخې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو او په قبایلی سیمو کې لیدل شوی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم وایي د پولیو یا ګوزند کومې پیخې چې په افغانستان کې موندل شوی له هغه ویروس سره ورته دي چې په پاکستان کې موجود دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان بدخشان ولایت چارواکي وایي دغلته د غر خویدنې د پیخې د قربانیانو سره د مرستو لړۍ روانه ده او دوی ته نړیوالو افغان حکومت او رضاکارو افغانانو نغد پیسې او خوراکي مواد ورسول دي. د دې ولایت مرستیال وایي محمد د دې ولایت مرستیال والی محمد بیدار وایي دغلته د ارګو پولیسوالۍ کې تیر هفته 300 کورونه د غونډۍ د خویدو له وجې له خاورو لاندې شوي او د یو اټکل له مخې خوشو 1500 کسان وژلي دي. احمد شیبر د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د شو مرستو په اړه تفصیل غوښتی.
اکثره ملي او بین المللي نهادونه، ملي تجاران، همسایه ولایتونه، حتی همسایه ولسوالۍ د ولایت بدخشان، دوی هم سره په ډېره زیاته پیمانه کومکونه راوړي دي او تقریبا 12 ځایه توزیع د کومکونو روانه وه. په ارګو کې حتی یو تعداد مواد موږ ستا کړي دي، فیض آباد یو څه تعداد یې همالته.
په دغو موادو کې کوم شیان شامل دي، څه ډول شیان دي؟
دی کې غذایی مواد، غیر غذایی مواد، حتی نغدي پیسې هم یو څه ډېر محدود خلکو کومک کړی دی. او غذایی مواد لکه غیر غذایی مثلا کمپله، خیمه، همدارنګه پکنیک، تراک، ترپال، سترنجۍ، د اشپزخانې کیټونه، مختلف مواد، غیر غذایی مواد همدارس هم اوړه، بوره، غوړي، یعنی هغه کوم شی چې ضرورت یا حتی شیدې، بسکټ، یا ټول شیان په دې موادو کې شامل دي. په عادلانه ډول د خلکو ترمنځ تقسیم کیږي.
بيدر صاحب، په دقیق ډول اوس تاسو ته معلومه شوې ده چې څو کسان تلف شوي دي؟
ولا دقیق رسو ویلای تر اوسه پورې، ځکه چې هغه تعداد چې موږ په نومو ولاد پیدا کړي دي، نور نو کار څوک موږ پوښتنه ورنه کوو. دا کمیسیون په دې ارتباط باندې ټاکل شوی دی، دې واجد شرایط پیدا کوي، نظر په کټګوري باندې او شهیدانو لیست سره دی. نو دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دې نه پورته لاړ شي. هر څوک وایي چې خلک ډېر شهیدان شوي دي، اما داسې کورنۍ شته چې هېڅوک یې نه دي پاتې. کاکا زوی او ماما زوی او خاله او عمه یې هم مړه دي، نو ممکن د هغوی هغه نشته دلته.
ستاسو له اټکل سره سم څومره کسان باید وفات شوي وي؟
نو دلته 300 کورونه دلته تر هغه لاندې شوي دي، تهدید لاندې شوي دي. که هر کور شپږ نفره کې، نو 300 ضرب شپږ 1300 نفره باید شهیدان شوي. خو چون ورځ وه، زه فکر کوم شاید له 1500 شپږ سوه شاید تجاوز ونه کړي. اکثره خلک کورونه بیرون تللي وو او یو څه خلک نورو ځایونو ته مهاجر شوي وو، او بعضې خلک کاروبار پسې تللي، مړي ژوندي ته تللي وو. یو څه ځوانان وو چې په همدغه حادثې په وخت کې تیښته کړې ده، نجات پیدا کړی. زه چې فکر کوم ممکن 1500 شپږ سوه نه پورته نه وي.
اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بدخشان ولایت د مرستیال والی محمد بیدار سره زموږ د همکار احمد شیبر مرکه اوریده. په د بیدار په خبرو کې تاسو اوریدل چې دغلته ګڼو خلکو د بدخشان د غر خویدنې قربانیانو سره مرستې کړې دي. د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په باریک کلي کې د دغه غونډۍ د خویدنې لامله په سلګونو خلک مړه شوي او ګڼ کورونه له منځه تللي دي. د دې خلکو سره لکه څنګه چې تاسو مخکې واورېدل، نه یوازې حکومتي ادارو نړیوالو مرستې کړي، بلکې په افغانستان کې ځینې رضاکاره ځوانانو هم پیسې جمع کړي او مرستې ورته برابره کړي دي. افغانستان کې دې وروستیو کې په داوطلب ډول یا په رضاکاره ډول د غمځپلو سره مرستې ډېرې شوي او ځوانان پکې پوره پوره برخه اخلي. په دې هکله د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د غر شویدنې د قربانیانو کورنیو سره ګڼو رضاکار افغانانو مرستې راټولې کړي او رسولې دي. د بیلابیلو ولایتونو ځوانانو د ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک له لارې له خلکو مرسته غوښتې ده او ځینې یې د ښارونو په بازارونو کې ګرځېدلي او له خلکو یې پیسې راټولې کړي دي. حافظ حمیم جلالزی یو له هغه ځوانانو څخه دی چې په کابل کې د نورو ملګرو سره یو ځای د بدخشان د خلکو لپاره مرستې راغونډې کړې دي.
چې مخ په ښار کې ګرځېدلې له عادي خلکو عادي دکاندارانو څخه مرستې راټولې کړې ده. دوی موږ نه پیژندل، چې بیل دې موږ و پیژنې. دوی به سوال ځواب دی بدخشان دې پیښې نوم چې موږ ته واخست پیسې به راکړي. دا په زړه پورې بیلګه ده چې پرونی یو مېرمن چې فکر کوم عمر به دې شپېتو او یا کلونو ترمنځ یو مارکیټ ته په سودا اخیستلو پسې راغلی وه. د دې چې کله زموږ په لاس کې هغه بینرونه ولیدل چې موږ د بدخشان د مرستې لپاره پیسې راټولوو، نو دی موږ ځان ته روغ غوښته او هلته په چوکۍ باندې کېناسته. موږ افغانۍ 1500 افغانۍ راکړې، د هماغه پیسې سودا ته راوړې، سودا اخیستو ته هغه د بدخشان قربانیانو ته ورکړې. پرون یو ځوان ماشومان کوچني کوچني د ازادې خرڅولې، هغوی 1500 افغانۍ راکړې. په لویه کې د خلکو احساس ډېر د ستایلو وړ ده چې له موږ سره یې څه وکړه او په موږ باندې باور وکړو.
هغه ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو احساس د ستایلو وړ دی چې لکم شناخت پرته دوی ته پیسې ورکړي. شاغلی جلالزی زیاتوي چې د خپل ملي احساس لمخې د مرستو راټولولو شروع کړي و او اوس به دا پیسې د شفافیت په خاطر د یو خپلواک هیئت تر څارنې لاندې بدخشان ته رسوي.
دا موږ په خپل راټولولو کې څنګه چې موږ راټولولو لپاره په خپل نوښت وکړ، په خپل اقدام وکړ، همدغه سی به هلته سیمې ته رسو، ارګو ورسوالۍ ته. موږ د دغو مرستو لپاره یو درې کسیز هیات چاکلی دی، پرون مو دا وچاکو او دا مرستې له ځانه سره وړي او هلته به یې په خپل لاس په خلکو باندې ویشي.
د افغانستان د طبیعي آفاتو سره د مبارزې ادارې مشر دائم کاکړ د افغانانو احساس تایي او خوشاله دي چې ځوانان په رضاکار توګه خپلو هیوادوالو سره مرسته کوي. هغه نن ازادي رادیو ته وویل چې د مرستو د ښه انسجام لپاره یو بانکي حساب یا اکاونټ هم پرانستی دي او په رضاکار توګه مرستې راټولونکي کولای سي د دوی د ادارې له لارې د ارګو ولسوالۍ د آبی باریک د کلي خلکو ته ورسوي. د یادونی وړ ده چې څو میاشتې مخکې د هیواد د بیلابیلو سیمو افغانانو د ننګرهار ولایت د ګوشتې سرحدي سیمه کې د پاکستاني پوځ سره په نښته کې د وژل سوي افغان پولیس قاسم خان کورنۍ لپاره هم په رضاکار ډول مالی مرستې برابرې کړې وې.
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پوکم یو لس بجې
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجې
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجې
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجې
شال او شمله
په پوکم 4 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو خبرو پدې کې یو خبرونه تاندې هلی په دروانه غړې کې تاسو ته خبريږي. دا ټول خبرونه او زمنګ دا وسنۍ دروانه غړې چې کوم دا وم دغه سیده د نن ورځې کوم خبرونه چې دا ټول تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. غلطه زمنګ دا په خوانی خبرونه هم شته، تاسو کولای شئ دا غزنه هم دغه خبرونه ډاونلوډ کړئ او د ځان سره اوسه د زمنګ د خبرونو په اړه کوم نظر لري نو خامخا راشي موږ سره په ژوندو خبرونو کې موږ ته وایي چې زمنګ خبرونو کې کوم کمی یا غتاسي د پرو کول د پر موږ ته وړاندې زونه وایي. د فیسبوک او ټوټر د لارې هم تاسو موږ سره راتل شي. د دې غړې په اخر کې د نغمه په غو کې وسندره ورو په بل غړې کې بیا له تاسو سره
شول پختانه پختانه دلې مسترګي پاره پختانه څنګه یو ځای شول پختانه پختانه
شل پختانه پختانه راچلی ندی میلمانه پختانه سنگا یو زی شل پختانه 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 Oh,